السلام علیکم، احمد شیبریم د سجی رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. ټاکل شوې ده چې سبا د هرات د پښتون د اوبو بند رسمن افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دي چې د پښتون د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبه پورې د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل شي. د پښتون بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 25 کیلومتر کې د کارخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند څلور اویا متره لوړوالی لري او د 45 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میګاواټ برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 15,000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پښتون د بند جوړېدو چاري په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل شوې چې بیا د جګړو له امله یې کله چاري مخته تللي کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه تکمیل شول. د کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ. کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډې سوداګرۍ شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري، ترانسپورت او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکت صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت د بیان له مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړه کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. ورسته تر دې چې نشته څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلې دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړپوړي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2023 کال اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په 3مه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ. خدای بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راول پنډۍ بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته بلوچستان په حب کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پوری کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی. خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی وای د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپل اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکران د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پرېس اژانس برلین ته د اوکران د ولسمشر د سفر په اړه یوې سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وغږیږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشتیز په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوت کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشن بی پورس په بیجنګ کې پای ته ورسېد. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې وه هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشن بی په سیمه کې د چین په پلازمینه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال ډبلیو آر سی د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 200 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه دې کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د نقص مسله راپورته کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې راپور جزئیات تر سره شریکو. د چارو کتونکو امیر ګران وای چې د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره، یعنی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره، طالبان باید په کوردننه مشروعیت ترلاسه کړي.
دا قانوني خلاص اوس موجود ده، دغه د منځ یو شي یاد رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي، قانونمند
د ملګرو ملتو په مرسته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یو شمېر لارو د پخېدو چارې روانې دي. خلک ورته خوښ دي.
اوبه بډه پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف وي. دنانه وې، ماشومان په دغه شکایت پکې روان وو. اوبو کې یو سل پنځلس نفر د کار زمینه لته مظاهره سوی یو کار پکې وکړو.
په هالند کې میشته افغانه فریده چمتو غواړي چې د حجامت د سنتي طب په مرسته له بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت پاړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. دغه وزارت د 2024 کال په راپور کې چې د اگست په 12مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د 4م کال د پوره کېدو پاړه خپور شوې پکې راغلي چې طالبانو پر شذو سخت محدودیتونه لګولي، خپل سری نیونې کړې او د اتباو او بیان ازادي ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وخت تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2024 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویپانه خبر شوی، پکې پر خزو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د ادباو او د بیان د ازادي اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوی. په راپور کې راغلي چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقوقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې خزې ځپلي، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي چې نړیواله باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل
4 سال تمام است کې این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. خزې او نارینه له هر ډول حقونو به برخې کړي دي. خلک وښني بیگونه کسان زندانی کوي، په خزو نارینه ظلم کوي، فقر او بیوزلی زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان له نړیوالو باج اخلي او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې اواز یې سیلبي نه پاتې شوې ده.
تمامي 4 سال نظارګر بود.
د بشري حقوقو بل فعال یاسمین نبی زاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې نه واضح هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا خپل قوانين سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ لامل یې خپل سری نیونې او توقفونه لا زیات شول. نو موږ یې ازادي راډیو ته وویل
د سرسې دختران به موزه
لنجونو د هر ډول سکرو او لخصو د کار حق اخیستل شوی، خزې له سیاسي او ټولنیز ډګر لري کړل شوې دي، خپل سری نیونې او شکنجه زیاتې شوې ده، بیان په ازادي محدودیت دوام پیدا کړو او د غرض خلق لخپل هر ډول حقونو به برخې شو، د غرض مذهبي او قومي لګکی وځپل شو. موږ نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملی بندیزونه زیات کړي.
قرار گرفتند
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سر او توقفونو ته اشاره شوی او په کې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځنګل ډول هغه کسان چې د خزو د حقونو فعالان او خبريالان دی او په دغه ډلې نیوکه کوي نیسي، زندانی کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو دایش خراسان اڅانګې ګڼ شمیر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره کار کړی وو. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسولیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادي محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوی او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبريالانې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په ټکو په تیر 2024 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 130 زیاتې قضیې ثبت شوی او د طالبانو د کلک سانسور لامل انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوي چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 340 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوی چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې د غډل آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې د افغانستان وضعیت دی په پرلپسې ډول وڅاري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دی وکړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقونه نه رعایتوي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه بوارو چې دا ډول نیوکو ګټه څه ده.
طالبانو د دیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، په 15 اگست 4 کال تفره کیږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه لغی جملی څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او هغوی ته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشري حقونو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1943 کال د ډسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همداسې 4 کاله کیږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې دغه انتقادونه خکې شي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملي ګټه نه درسولې. آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسې خو خپل اعلامیه صادروي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محل لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. دغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي، او د طالبانو په هکله هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه رابر سکم په حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایی صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصده نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. لغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکروریانو له 5 یا 4 پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پیغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې دا د مطبوعاتو یا د ډلیزې میډیا اونو کې راغلي دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسیدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه نه دي مراعت کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه د افغانستان راتلونکي بډیر تیاره وي کده مکتبونه او پانتونونه هم داسې بند وي. حل لاره څه ده؟ څرخم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي.
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا ده چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا رفع کړي او خپله دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا دې ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان روستاک طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغه متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معلفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بیگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نکړي، د خلکو رایه ترلاسه نکړي، د خلکو رضایت ترلاسه نکړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نکړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
ښاغلی ګران، ډېره مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مې میاشت کې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کارکونکو لسکونو شوزو ته د دوی د کار له عمله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ واښونه شوې دي. د دې سازمان د عمومي منشي ویاند په یو خبري کانفرنس کې وویل دغه مسلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولې یا یوناما مجبوره کړي چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لړمحاله اقدامات وکړي. د ملګرو ملتو په اړوندو مرستندوی ادارو کې شمیر کارکونکو افغانو میرمنو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې په غیر مستقیم ډول د ټلیفونو لاري د ټلیفونونو لاري د نامعلومو کسانو لوري ګواښل سوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مئی میاشت کې د دې سازمان د بیلابیلو ادارو خزینه کارکونکو ته د دې لامل د نامعلومو کسانو لوري د مرګ واخونه شوی چې د یوناما په ګډون د دې سازمان له نورو ادارو سره همکاري لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیون دوجاریک تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دې مسلې یوناما اړکړي چې د خپل همکارانو د لړمحاله خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړي د 2015 کال د اپریل نه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یوناما وروستي راپور ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو حکومت که څوم پام ډول ټینګار کوي چې اسلام خوځو ته د کار کول او د سوداګریزو فعالیتونو اجازه ورکوي، خو په عمل کې دوی د خوځو د کار کولو مخه نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولې د معلوماتو پر بنسټ چې طالبانو ورته ویلي دغه خزینه کارمندانو ته د مرګ د غواخونو په قضیه کې ښکیل نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له لوري څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو یو شمېر افغاني کارکونکي وایي په وار وار په غیر مستقیم ډول د ټلیفون لاري د نامعلومو کسانو له لوري غواخل شوې دي. یو میرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې نوم واخیستل شي وایي مخکې یې وي مرستندوی نړیوال ادارې سره کار کاوه، خو د غواخونو لامل چې ورسره مخوا اړ شو کار پریږدي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
سره لدې چې د کورنۍ سرپرستی را په غاړه ده، خود کوکونو لامل اړ شوم کار پریږدم، ځکه کورنۍ مې هم مریده او نورې د کار کولو اجازه نه راکوله. کله چې د یوې مؤسسې سره کار کوي، طالبان فکر کوي موږ له کافرو سره مرسته کوو، په همدې دلیل له بهرنیو ادارو سره په اوسنیو شرایطو کې کار کول ډیر سخت او ناممکن دي.
یو بل مېرمن چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او لوی بهرنۍ مرستندوی موسسې سره کار کړي، د غږ د بدلون په شرط وویل:
ما په ورځ طریق کم موبایل یا
زه په وار وار د ټلیفون نه لاري د نامعلومو کسانو لوري کوخل شوی يم، ځکه چې له یو بهرنۍ موسسې سره کار کوم. ډېر وخت په ما فشار راوړل شوی چې خپل کار پرېږدم، خو یوازې د دې لپاره چې زما میاشتنی تنخوا زموږ ورځنی لګښتونه پوره کوي کار مې نه دی پرېښی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ګډون د دې سازمان بیلابیلو ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون په اړه د فشارونو راپورونه ورکړي وو. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د ګډون مخه نیولې ده.
د طالبانو تر واک لاندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیمروز ولایت کې د اوبو رسولو د دوو شبکو جوړولو کار د 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوی دی. په اعلامیه کې چې د سیستم بي پروسپره شو ویل شوی چې د اوبو رسولو شبکې به په دلارام ولسوالۍ کې جوړ شي چې 404 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی. اوچا باران تر منځنۍ کچې ټیټ، د تودوخې درجه تر نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ یاد کړی دی. د پکتیا ولایت په زورمت کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ 500 لویو او وړو کلیو ته د کانکریټي لارو او سړکونو د جوړېدو کار پیل شوی دی. زورمت د پکتیا مرکز ګردیز پلویدیز لوري کې نسبتا پراخه ولسوالي ده چې په تیر کې د ناامنیو له کبله هلته د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې 1500 یو وړو کلیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو د کانکریټي جوړولو کارونه پیل شوي. یاد لارې او سړکونه چې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالی ملاتړ د 40 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، په دې پروژو کې لسګونه ځایي خلکو ته د کار او مزدورۍ لنډمهاله زمینه هم برابره شوې ده. یو ځایي اوسیدونکی سالی محمد چې په دې پروژو کې د لاس پر مزدورۍ بوخت دی وویل:
موږ د دې پروژې نه ډېر خوشاله یو، دا موږ ته ډېره سودګري راوستلې. ډېر مشکلات موجود و، سړک ډېر خراب و، خلک په تکلیف و، سره اوبه بډه پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف و، دنانه وې، ماشومان بلغه شکایت پکې روان و. اوبو کې 1500 نفره تکلیف د کار زمینه له تمزایده سو یو کار پکې وکړو، خلک ټول د پروژې نه ډېر خوښ.
د زورمت یو بل اوسیدونکی روزی خان وایي په دې لارو او سړکونو له یادو 1500 کلیو له اوسیدونکو سربیره د ګڼو نورو سیمو اوسیدونکي هم تګ را تګ کوي.
د سړک او دغه کارو چې موږ ډیر خوشاله یو، دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زورمت په دې لار باندې ځي، چې ټول زورمت مابین دا د ساکو د دولزو داسې نورو نورو منطقو چې خلک په دې سړک باندې ځي، او د دې سړک چې خلک ډیر خوښ دي. دغه پل دغه مخ کې ډیر پل د تاسې بلدلی، په دغه باندې موږ همیشه د اوبو د سیلاب سره مخامخ یو. دغه کورونه ولسوالۍ ته تګ را تګ نشي کولای، خو دغه کامیابی غواړو. لکه اوس مو دغه کار سی پوخ روان کړی ده، دغه به د وخت آینده لپاره د خلکو ته خدمت او د خام کارونه ډیر ناخوښه وي.
د زورمت اوسیدونکو په ورته مهال د زنو نورو ستونزو وړتیاو یادونه هم کوي او زیاتوي: په تیر کې د نامنه یو لکبله د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی، او د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ځای اوسیدونکی عبدالباقی وایي:
نو د موږ نه د سړکو خوند سته، سړکونه هم نسته، پاخه نه دي، خراب دي، شبکې نسته، راپکې د مکتبو د معلمانو خوند هم نسته، ځینو ته تنخوا رسیږي. په کلیو باندې م نیولي دي، هغه کله ورته رسیږي، کله نه رسیږي، په یغو جنجالو لګیا یو. موږ له حکومته چې دغه یو څو غوښتنې غواړو، او دا د کلینیکو کې هم کلینیک هم سته، دا دوا نسته، پس چا ولیکي د باندې را غواړو. دسې یو حساب هم نه دي، موږ ډېر مشکلات له زورمت ځخته ډېر دي.
د زورمت اوسیدونکي وایي د دوی ځمکه ډېر ښه فصلونه کوي او لوی او وړ باغونه لري، خو د امکاناتو د نشتون له کبله دا برخه هم نشي پراخولی. د ساحه اوسیدونکو عبدالواحد ویل
د جزرمت منطقه ډیره غریبه او خواره منطقه ده. زموږ سره دولت باید د زراعت په باره کې د باغونو د بادامو کومک وکړي او د اوبو د بندونو کومک را سره وکړي او د لارو کوڅو را سره کومک وکړي. موږ جزرمت ډیر بې وزله خلک او ډیر پاته خلک یو. نور هم د دولت نه غوښتنه ده، خبرنګارانو له تاسې هم غوښتنه ده چې موږ د هغه ټولې نړۍ ته ورسوي چې له موږ سره دا مرسته او کومک وکړي.
د پکتیا د جزرمت ولسوالۍ اوسیدونکو داسې مهال د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کوي چې د جزرمت په شان د پکتیا د ګڼو نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو محروم پاتې شوي او اوس د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو مرسته او پاملرنه غواړي.
لبازارونو
لوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
حجامه یا حجامت یو ډول درملنه ده چې په جنو کلتورونو کې له پیړیو راهیسې رواج لري. دا درملنه مختلف ډولونه لري. د دې پخوانی درملنې په اړه مې د خبره تردید سره شریکه کړه چې د فریدی چمتو پونم یو افغان چې په هالند کې ژوند کوي د دغه هیواد د اسلامي طب اکاډمي کې په دې برخه کې زده کړې کړي. فریده چمتو وایي چې حجامه د دې لپاره زده کړې ده چې په افغانستان کې د ناروغانو بې فیصد درملنه وکړي او کومه ګټه چې په بهر کې له دې لارې ترلاسه کوي هغه هم افغانستان ته واستوي. لاغلی فریدی سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زه افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفته تداوی وکم د دې طریقې نه.
فریده چمتو هغه افغان میرمنه چې تاسې په هالند کې د حجامې په برخه کې د دغه هیواد اسلامي طب اکاډمي کې زده کړې کړې دي.
ما تقریبا دوه نیم میاشتې یو تیز کورس چې یعنې په لنډه موده کې باید زر زده کړي وو او هره ورځ مثلا د سهار نه تر څلور بجو پر هم درسونه لرل، هم پراکتیک هم تیوري.
د دې په خبره دوی ته د دې زده کړو تر څنګ پنځلس ورځې عمومي معلومات هم ورکړل شوي او د دې نږدې درې میاشتې دورې زده کړې لپاره چې هالند کې د حجامې په ملک کې د مشهورې مراکشي اصلي هالندي ښوونکې نجات هدوج لخوا ورکړل شوی شاوخوا 1500 یورو ورکړی دی. فریده وای دی چې اوس شاوخوا دوه میاشتې کېږي کاري پیل کړی. له هغو کسانو چې وسیلې لري ټاکل شوی فیس خو له هغوی چې وسیلې نه لري او ډیری د بیلابیلو هیوادونو کډوال دي ډیرې کمې پیسې اخلي.
که څوک غریب دی هغې نه هیڅ نه اخلم، مګر مثلا دوه ایرو پنځه ایرو اخلم. اصلا خو دا تقریبا تر اویا ایرو پورې یو اجامه دي، د څلوېښت نه نولې تر اویا ایرو پورې.
د فریدې په خبره حجامه د دې لپاره زده کړې چې افغانستان کې د دردمنو بې فیصه درملنه وکړي او کوم فیس چې اوس حالت کې هم له دردمنو اخلي یوه برخه افغانستان کې خپلو بې وزلو خپلوانو او دوستانو سره مرسته کوي.
ما مور افغانستان کې وزه بار کار تلم، هلته چې کتل مې چې ډېر بې وزلي دي، چاته د ډاکټر فیس نه لري او مریضان دي او سمه دوا نشته، سم تداوی نشته. نو دې لپاره ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفته تداوی وکم د دې طریقې نه.
دا وایي هوډ لري چې ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي. فریده چمتو چې له کابو شلو کلونو راهیسې په هالند کې اوسېږي یوازې دا کار نه کوي، هغه د جامو ډیزایننګ هم کوي او ګنډي یې. اشپزی برخه کې هم فعاله ده او د قیمتي ډبرو او غمیو سوداګري هم کوي. دا وایي انسان باید کار وکړي، په دې توګه هم خپل ژوند جوړولی شي او هم بل سره مرسته کولی شي.
تر هغه وخته پر چې موږ صحت خوي او د واسم پوروي باید کار وکړو. کار ډیر ښه دی، هم روحي انرژي ورکوي، هم جسمي، هم اقتصاد ته ښه دی د ژوند، او هم کوی شو چې د دې تاریخ نه نورو سره بېوزلو سره کومک وکړو.
حجامه د دودیز طب یوه لاره ده چې له ډېر پخوا راهیسې د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې دود ده، خو ریښه یې مصر، چین او یونان ته رسیږي. د دې برخې د متخصصو په وینا حجامه د بدن له بېلابېلو برخو د فاسدې وینې ایستلو ته وایي. حجامه چې بېلابېل ډولونه لري وایي کول یې د عضلاتو او مفصلونو سر او ملا دردونه کموي، د وینې جریان منظموي، استرس هم کموي او انسان ته آرامتیا وربخي. خو د حجامې د برخې متخصصین او زموږ د کیسې میرمن فریده چمتووي، مخکې تر دې چې یو څوک حجامه کوي باید له ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ځینې ناروغان شته چې ډاکټران ورته د حجامې کولو سپارښتنه نه کوي چې پکې د زړه او شکر پرانځخته ناروغان شامل دي. دغه شان هغه کسان هم چې د وینې د نری کېدو درمل استفاده کوي.
آزادی رادیو.